ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د شمالي وزیرستان په میرلي کې هغه ځانمرګي برید دی چې پکې د پوز دیار لس سرتیری وژل شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب مو په دې خبري غړی کې رايوځي کړي. که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ له حالاتو به خبر شي. خړمبه خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د شمالي وزیرستان امنیتی او حکومتي انتظامیه وایي د میرلی په خدي مارکیټ کې د پوسټ په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیري وژل شوي او د لس سرتیرو په ګډون څلیرویشت نور کسان ژوبل دي. د لکی مروتو خلک وایي د پاکستان د پوسټ په یو ډرون برید کې شپاړس ولسی کسان ژوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د روغتیا د کارکوونکو په وینا په تیر یو شواروس کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور دېرش فلسطینیان وژل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پولیس، انتظامیه او پوز وایي د میرلی په خدي مارکیټ کې د پوز په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیري وژل شوي او د لس سرتیرو په ګډون څلیرویشت نور کسان ژوبل دي. په میرامشاه کې د پولیسو او پوز چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر په غواګای موټر کې سپور وو او خپل بارودو ډک موټر یې د پوز له ګاډي سره جنګولی دی. دوی وایي د زورورې چاودنې له وجې د نږدې کورونو چتونه هم پرېوتي دي او په ژوبلو کې د کورونو مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. پاکستان پر پور د برید په داسې وخت شوی دی چې هلته د جون پر اته ویشتمه ګرځبندیز هم لګول شوی و. په میرامشاه کې انتظامیه یو چارواکي مشال لري ته ویل د پوځ یو غټ موټر چې پکې د بمونو د خونسا کولو زیات شمېر سرتیري موجود وو په هغوی دا برید شوی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې قبولي کړی دی. د لکی مروتو خلک وایي د پاکستان د پوسټ په یو ډرون برید کې شپاړس ولسی کسان ژوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د سیمې اوسیدونکي لیاقت سیام د جون پر اته ویشتمه مشال لیډیو ته وویل چې تیر ماښام په کیچي کمر سیمه کې د لوبو په یو میدان کې ځوانان په لوبو وخته وو او ګڼو نورو یې ننداره کوله چې دا برید وشو.
سیکیورٹی فورسز په خپل مدي حواله سره سم موقف نه دی اکړي. البته چې کوم سیکیورٹی ایجنسی دی هغه دا وایي چې دا ډرون حمله وا او دوی ته د ترهګرو اطلاع وا چې دغه ځای کې موجود دي. شپارس چې کوم عام مقامي تنان و هغه جوبل شوی دي. ماشومان هم دي، ځوانان هم دي او بډاګان هم دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید خان هم مشال لري ته د خبرې په خلې وکړ چې د پوسټ په ډرون برید کې شپاړس ولسی کسان ژوبل شوي دي. د لکی مروتو د پولیسو یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لري ته چې برید د پاکستان د پوځ لخوا شوی خو ډرون نه بلکې د هاوان توغندي په غلطۍ سره د لوبو په میدان لګېدلی دي. دغه افسر مشال لري ته نور جزئیات ورنکړل او زیات اکړه چې په دې اړه به نور معلومات د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې له رسنیو سره شریک کړي. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د پاکستان پوسټ په لکی مروتو کې د ډرون یا مارټر برید په اړه څه نه دي ویلي. په سوات کې وکیلان، مدني فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هلته د سیلاب پر مهال د ژغورنې د ناسمو انتظاماتو خلاف مظاهره کړي. د جون پر اته ویشتمه په سوات کې دا مظاهرې وروستو له هغې ترسره کیږي چې یوه ورځ وړاندې هلته سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د ریسکیو یو دوه بجې چارواکو په خبره دغو پیښو کې د مړو شمېره یولسو ته رسېدلې. پنځه لادرکه تنانو کې نن دوه نور مړي را ایستې شوي دي. د دوو نورو لادرکه تنانو لټون روان دی. بلخوا صوبایي حکومت د پیښې نه پس د ژغورنې په کاروایه کې د غفلت له امله د سوات د ډیپټي کمشنر په شمول څلور نور افسران معطل کړي. چارواکي وایي چې په کورمه کې تر بارانونو وروسته خوړونو کې سیلابونه راغلي چې له کبله کرډي د ځمکو کورونو او سړکونو ته یې زیانونه اړولي دي. د خالي پشپش او خوا دوه بجې د کرخیلو، کرمان، پراخو، زیړان، ایرپورټ، سارا او داسې نورو ځایونو کې په خوړونو کې راغلو سیلابونو نه یوازې سړکونه شلولي او کورونه وران کړي بلکې په سوونو اکړه کرنیز ځمکه باندې ولاړ فصلونه او باغونه هم خراب کړي دي. بلخوا د قدرتي افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای ضلع مشر شیراز بادشاه پر اته ویشتمه جون مشال لري ته وویل په سیمه کې سیلابونو او خوړو نقصانونه اړولي چې سروې روانه ده. د خبرونو تاسو د مشال لري اوري. شاعر، لیکوال او د عوامي نشل ګوند مخخ غړی شیرین یار یوسفزی تر اوږدي ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. شیرین یار یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوابه کې د زروبي کلی اوسیدونکی و. او رسته خبر دا چې د روختیا د کارکونکو په وینا په تیر یو شواروش کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان په غزا کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند امکانات نږدې شوي دي، خو فلسطینیان په غزا کې د بشري ناورین سره مخ دي. د چارواکو په خبره دا وجنې په هغه اسرایلي بریدونو کې وشول چې د جمعې په ورځ ناوخته پیل شول او د خالي دورد تر سهاره پورې دوام وکړ. بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د اوربند تړون کېدای شي. د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ په اول دفتر کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې ولسمشر وویل، موږ په غزا کار کوو او هڅه کوو چې راتلونکي اونۍ اوربند وشي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درته مو خبرونه وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي په دې خبري غړې کې به دا مهم مطالب هم اوري. په میرلي کې د یو ځانمرګي برید ښکار د پاکستان د پوز قافله کې دیالس پوځیان وژل شوي.
سبو وختي سر د شپیر بجې واخ خلک بیا ولي وي چې اچانک دراز شو چې هغې په نتیجه شي سر بهار بچون زخمی شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې ولس وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې انګور اډې دروازه به خلاصوي، خو لا تر اوسه پورې بنده ده.
تر اوسه پورې موږ د انګور اډې د بارډر ټرمینل چې کوم ټریډ دی هغه هم بند دی. د احتجاجو چې کوم خلک دي هغې تقریبا د شپږو میاشتو مخکې دغه لیک خلاصه کړې ده.
په پاکستان کې موسم پوهانو دا خبره کړې ده چې دغلته کې د وو زرو ګلیشیرو چې کومه مجموعه ده د هغې د ویلې کېدو عمل شروع شوی.
تقریبا 7000 نه زیات ګلیشیرز دي، خو به وخت د هغې ویلې کېږي او هغه لاندې بیا راځي او هغه ډېر زیات نقصانات کوي.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر سندوسته تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما د خبرونه په لور ورزو. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د میرلي په خدي سیمه کې وسلوالو د پوسټ پر ګاډو ځانمرګي برید کړی چې پکې دیارلس پوځیان وژل شوي او سلیریش نور جوبل شوي چې پکې لس سرتیری او باقی ولسی وګړي دي. په جوبلو کې څوارلس عام وګړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې برید ذمواري د پاکستاني طالبانو سره تړاو لرونکي حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې منلې. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې واوري.
د پولیسو ضلعي انتظامیه او پوځي چارواکو په وینا نن سهار میرعلي خدي مارکیټ سره د فوز پرګشتي پارټي ځانمرګي برید کې دیارلس فوځیان وژل شوي او څلور ویر ژوبل شوي چې لس سرتیری او څوارلس عام وګړي دي. پمیرام شاه کې فوزی او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته تصدیق وکړ او وی ویل چې د بارودو ډک واګي گاډې ځانمرګي بریدګر د فوز گشتي پرټي سره جګړه ولې چې د زوراورې چاودنې نه نږدې ځنه کورونو چتونه پریوتی. سوار لسام کسان خزینه مشومان یې ژوبل کړي او لس سرتیری دي. ځنه فوزی چارواکي د 15 وژل شو سرتیرو تصدیق کړي، خو د انتظامی ځنه چارواکي او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شو سرتیرو شمیر ډیر لسته. دوی د وژل شو سرتیرو نمونه هم مشال ریډیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې چې نن شمالي وزیرستان کې کرفیو یا غرز بندیز لګیدلې چې د فوزی قافلو خوندي ساتلو په موخه هر اونۍ شنبه او یک شنبه لګول کیږي. د میر علي خدي اوسیدونکو رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې سهار شپږ بجې خواوشالو یا چاودنه وشوه، د نږدې یو کور کمرې ړنګې شوې او خزینه ماشومان یې ژوبل کړل چې نږدې روغتون ته یې رسولي.
سبو وختي سه د شپېر بجې واخو خلک بیا ولي وي چې اچانک دراز شو چې هغې په نتیجه شي سه بهار بچون زخمي شوي دي. او دلته کې یو کیر ده د سیدوال دی چې په هغې ښې کمرې پرېوتلې دي. سه څلوېر بچون او پنځه ښځینه پښې زخمي دي. میرلی اسپتال ته منتقل کړی دي چونکې نن کرفیو وه، مشکلات وي او ډبل ون ډبل ټو چې کوم ریسک ټیمونه وي هغه روړل، نو هغې خپله چې کومه کاروایي وه هغې وکړه او د کوم زخمی شوي کسان وي هغې علاج د پوره میرلی اسپتال ته منتقل کړی دي.
د میرام شاه ضلعي انتظامیه کنټرول روم په وینا چاودنه ډېره زوروره وه. د فوز گشتي پارټي یو غړګاډی یې له منځه وړلی. دغلته ولاړ نورو ګاډو ته یې تاوانونه رسولي. ځانمرګي بریدګر ګاډی د بارودو نه ډک و چې دغلته د فوزیانو د بمونو شنډولو پرټۍ سرتیری جمعول. چې نږدې مارکیټ نه د بارودو ډک ګاډی وروتلې او د دوی ګاډو ته یې جګړه ولې. د حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د دې برید ذمواري منلې او ویلې دي چې د فوز ګشتي پرټي باندې برید کړې. دوی ویلي چې د امیر علي حرمت سیمه کې په ډرون برید کې د سلورو وژل شوو ماشومانو په بدل کې کړي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میر علي کې د دې وړاندې هم په وار وار پر فوزي قافلو ځانمرګي بریدونه شوي دي چې وخت په وخت یې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې. دغلته د ځایي خلکو لخوا هم په وار وار د نام نه ضد احتجاجونه شوي او د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. خو پوز هم وخت په وخت دعوی کړي چې دغلته د وسله والو ضد عملیات توند کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
از مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د لکی مروت اوسیدونکو وایي چې د جون پر 28 ماښام د غلطه د ډرون برید وشتل شوی دی چې پکې عام خلکو ته زیان رسیدلی او 14 کسان یې جوبل کړي. خو پولیس بیا د جوبل شو کسانو تصدیق کړی، خو وایي چې دغه مارټر ګوله چې په وسله والو ضد عملیاتو کې غلطه کې په یو میدان کې پریوتی او عام خلک یې جوبل کړي. ځایي خلک او پولیس وایي چې دغه کچی کمر سیمه کې وسله والو فعالیتونه زیات دي او دواړه لوري یو بل باندې بریدونه کوي. عمر وزیر په تفصیل لري.
ځایي خلک وایي چې لکی مروتو کې د جون په 28 ماښام پاکستانی ډرون کاپټر برید کې 14 عام کسان جوبل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. خو پولیس او امنیتی چارواکي بیا وایي چې دغه ډرون کاپټر نه بلکې د مارټر یا ون ګولا پریوته. خو د 14 ژوبل کسانو تصدیق کړي. دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړي چې خیبر پښتونخوا کې د ډرون بریدونو په اړه آزادې پلټنې وکړي او د عامو خلکو وژنه کې ککړ چارواکو ته سزا ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې ویلي چې روان کال ډرون بریدونو کې د غلطه اوله سام کسان وژل شوي دي او پاکستانی واکمن خیبر پښتونخوا کې عامو خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي. ځایي خلک او پولیس وایي چې کیچی کمر سیمه چرته چې وسله والو فعالیتونه دي د غلطه برید شوی. د لکی پولیسو یو افسر چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د فوز اماړي کو څنګه دغه راپور وړاندې کوي. خو مشال ریډیو ته هغه تصدیق وکړ چې دغه برید کې 14 عام کسان ژوبل شوي چې د فوز لخوا ویشتل شوی ماټر ګولا په عامو خلکو پریوته. نوموړي وویل چې دغلته د وسله والو ضد د فوز او پولیسو کاروایي روانې دي. د لکی مروت اوسیدونکو لیاقت سیام مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید ماښام په وخت په یو میدان کې وشو چې ګڼ خلک دغلته موجود ول او شپړس کسان یې ژوبل کړل.
تیر مخام لکی مروت پسمنده سیمه د کیچی کمر یو ډرون حمله شوی دی. صدا هم وایي چې ګولا چې درې د سکیورټی فورسز په خپل مدي حواله سره سم موقف نه دی کړی. البته چې کوم سکیورټی ایجنسی دی هغه دا وایي چې دا ډرون حمله وا او دوی ته د ترهګرو اطلاع و چې دغه ځای کې موجود دي. شپړس چې کوم عام مقامي تنان و هغه ژوبل شوی دی. ماشومان هم دي، ځوانان هم دي او بوډاګان هم دي. چونکی دا سیمه ترهګری نه ډیره زیاته متاثره سیمه ده. دې د مخکې هم دغه ځای کې په سکیورټی فورسز هم باندې شوی دي. دغه ځای کې کپتن بشمول یو شمیر پاک فوج ځوانان هم دغه ځای کې شهیدان شوي وو.
د دې وړاندې د جون په 14 جنوبي وزیرستان مکین کې په یو ډرون برید کې د سکول یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی ول. د مئی په 19 میر علي حرمه سیمه کې ورته برید کې د یو کور سلور ماشومان وژل شوی ول او د کور نورې خزینه او ماشومان یې ژوبل کړي ول. چې د سیمې خلکو احتجاج په توګه د هغې مړي د میر علي فوزي کیمپ مخې ته ایښي ول او پرلت یې پیل کړی و. د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ځانګړي ډول شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډرون او ماټر ګولو د خلکو په کورونو پریوتو زید په وار وار پرلتونه شوي. خو حکومت فوز لخوا ورسره په وار وار مذاکرات هم بیا شوي او د عامو خلکو د تحفظ ژمنه ورسره شوي. فوز په دې اړه په وار وار دعوی کړي چې د غلطۍ وسله والو زید عملیات توند کړي او د عام ولس خیال ساتلی شي. خو ځایي خلک تور پورې کوي چې دغلته د وسلوالو ضد چې کاروایي کېږي نو ښکار یې عام ولس ګرځي. د ډرون کاپټر نه ویشتلې شوې بمونه او ماټر ګولې د عامو خلکو په کورونو پرېوځي چې خزینه او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خپلوانې په دې برخه کې جنوبي وزیرستان ته ورځو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکو د جون په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان سره تجارتي لار بندښت په وجه یې د سیمې اوسیدونکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ کړی. د سویلي وزیرستان انګور اډې سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تجارت دپاره د سرحدي دروازې بندښت په وجه د انګور اډې سیمې اوسیدونکو ژوند او د ضلعي تاجران یې د مشکلاتو سره مخ کړي. د جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وایي چې دوی د لارې دروازو خلاصولو لپاره تیاری نیولی، خو د افغانستان طالبانو حکومت د انګور اډې سرحدي دروازه خلاصولو ته تیار نه دي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره تجارتي لار بندش په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی. د انګور اډه سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله په دغه برعکس ویایي. محمد د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په واجا د خلکو مشکلات په درنګ بیانوي.
مشال ریڈیو چه د انګور اډه سیمه اوسیدونکي غوښتنې په برعکس د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کې وویل د افغانستان طالبانو حکومت له طرفه د انګور اډه سرحدي دروازې بندش په برعکس لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي، او د انګور اډه سیمه اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12مې راهیسې په احتجاجي درناکښې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تاک روتاک په وخت په مقامي خلک د پاسپورټ ویزې لګولی شوی شرط زر ختم کی. او د ضلع مشرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو د جون 13مې پورې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه د تجارت د پوره خلوصا نه کړه، بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر ضلع ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د دوی مرکزي روغتون ته د وابډا لخوا بجلی وربنده کړل شوې او ناروغان پکې د علاج څخه محرومه شوي دي. دوی ویلي چې دا مهال د دې روغتون ټول شوبې تړل شوي او غیر فعاله پرتې دي. قبایلي دلو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې روغتون باندې خوښه 40 کروڑ روپۍ د بجلی د بلونو په مد کې بقایجات جمع شوي. نور تفصیل زمون همکار فرهاد شینواری راکړي.
په لنډ کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روغتون بجلی بندیدو له امله ناروغان سخت کړاو سره مخ شوي. د ناروغان ویلي چې دا مهال هلته ایمرجنسی شعبه، اپریشن تھیټر، ایکسرے مشین او لیبورټری غیر فعال پراته دي او روغتون کې د بجلی د نشتوالي له امله د اوبو کمښت هم پیدا شوی. د روغتون ته یو ناروغ سره راغلی تن سمیع الله پردی ویل چې هلته په واډونو کې تیاره ده او ناروغان د علاج څخه محروم شوي.
لنډ کوتل چې کوم هسپتال دی دغه له زه اوس راغلم، دا ایمرجنسی ده، نو بیخي داسې تیاره ده چې لږه سارا چې په لنډ کوتل کې انسانان نه، ځکه چې دا خو ایمرجنسی ده، دغه له خو هر قسم بیمار هم راتلی شي. دا څله دا خو ډېر زیات تکلیف او مشکل جوړ دی، ډېر زیات بې انتها تکلیف دی. په کار دی چې څومره زمونږ مشران دي چا دغه غور وغواړي او زر تر زره وغواړي چې بجلی ولټي کی چې په هر طریقې په هر شکل باندې په کار دی چې بجلی پکې ولګي. وا مخ کې دی په کار دی چې دا تر تر زره بجلی غاو وکي چې د نورو علاقو ست طریقہ او ترتیب د اسپیټالو کی په کار دی چې لنډی کوتل اسپیټال ما ترتیب او طریقہ جوړه کی.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د خیبر ضلع وچارواکي شیراز خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ضلع په دې مرکزی روغتون باندې د بجلی د بیلونو په مد کې خواوشا 40 کروڑ روپۍ بقایاجات جمع شوي دي، نو ځکه یې بجلی وربنده کړی. په لنډ کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روغتون ایم ایس احتشام خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی سمو د مخ کې وابډا محکمه سره دا ستونزه هواره کړې وه، خو اوس یې یو بار بیا بقایاجات جمع شوي او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته خبرداری ورکړی چې دغه ستونزه دې په مستقله توګه هواره کړي.
14 کروڑ بقایاجات وو، 14 کروڑ کې ورته 7 کروڑ ما ورکړی او 7 کروڑ مې ورسره په دې شرط ما چې تبه ماته زما چې کوم میټر بار گریډ کې لګېدلې ابه مال دن نه راوړي، زما هر بنگلے ہر ہاسٹل ہر کمرے تا بل بل میٹرائزیشن بکے او 7 کروڑ بدی نہ پاس بیا در کوم. دا زمونگا اگریمنٹ شو 7 کروڑ رانا واغستلی بے پک زما ٹرانسفر شو، اغا چکم 7 کروڑ ما ور کڑی وی 7 کروڑ پاتی وی، اغا 7 کروڑ چکم دے نو بیر تلاڑے ور رسید دے 20 کروڑ نہ مورا خطا اخو واخ دے دل نو اسے ربانی لوڈ شیڈنگ دے 20 گھنٹے کو دے کے دے پروینشل ٹاسک فورس میٹنگ شیو اگے کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دی سی ایم اغا چیر کڑو اغا ورت پک دا ویلیو اغا بے لیٹر ہم کڑو ویکسین تا چے دے کے دا چے دا ایم ایس موقف ٹک تے.
قبائلی ضلع تا دا بجلی ورکولو کمپنی پا خپل دا رسکی ویلی چھ پخوابا وفاقی حکومت دا سبسڈائی یا رعایت پا مت کے سالانہ دوی تا دا قبائلی ضلع دا بجلی دا بلونو لپارا پا ملیونون روپے ورکولی، خو 2013 او سک کال 2015 کے ورتا دغه روپای ور نکړل شوی. نو اوس به قبایلی ولس او هلته موجودې ټول سرکاري ادارې خپل بیلونه په خپل جمع کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بلوچستان حکومت یو دل بیا د بلوچ یو والی کمیټې مشر ډاکټر مہرنگ بلوچ یو د هغې سلور ملګری د 1500 ورځو لپاره د کوټې په زندان کې ساتلو امر کړی دی. دا امر د بلوچستان د حکومت د کورونو چارو محکمې د کوټا زندان چارواکو ته کړی. ډاکټر مہرنگ بلوچ یو د ملګرو بند مودا چې امن اعظم ګډوډۍ قانون د 3 MPO له مخې د 22 اپریل څخه پیل شوی و د جون پر 22 پای ته رسیدلې وه. دا سلورم ځل دی چې د بلوچستان حکومت د دوی د بند مودا وغځوله. په دې اړه باندې تفصیل نیادلی راک.
د لادرکا بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یووالی کمیټې مشران وایي د بلوچستان حکومت د جون په 20 د بلوچ یووالی کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوسی او د سلور نورو مشرانو د بند مودا د عام نظم د ګډوډي قانون 3 MPO ماده لمخي د نورو 15 ورځو لپاره غځولې ده. د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي ډاکټر سبیحه بلوسی د جون په 18 مشال لیډیو ته وویل ډاکټر مارنګ بلوسا او د کمیټې نورو مشرانو بیبو بلوسا، د هغې پلار غفار بلوس، صغیبت الله شاجی او بیبرک بلوچ روان کال د مارچ په 28 منیټه په کوټه کې د پولیسو لخوا نیولې شوی وو او لدری ام پی او لمخې د کوټه په زندان کې بندي وو. نوموړی وایي د بلوچستان حکومت لخوا دا څلورم ځل دی چې د مارنګ بلوسی او نورو مشرانو په دری ام پی او کې د بند مودا غځوي. د بلوچستان حکومت د کورنو چارو محکمې دا نوی امر په داسې حال کې کړی دی چې ډاکټر مارنګ بلوسی او د نولو ملګرو په زندان کې درې میاشتې بند د جون په 28 پای ته رسیدلې دی. د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي ډاکټر سبیحه بلوچ د حکومت دا امر سخ خندلې دي او د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې ده او د بلوچستان حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني بللې دي.
نه صرف های کورټ می چیلنج کیا بلکې اس وقت سپریم کورټ می بھی
د حکومت دا ګامونه موږ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی ورسره د پاکستان په سپریم کورټ کې مهم خاص چمکړې دي. د جون په 28 د مارنګ بلوچ او نورو مشرانو د بند مودا پوره شوی وه. حکومت هغوی په غیر قانوني توګه بیا هم بندي ساتلی دي او اوس یې په غیر قانوني توګه د هغوی د بند مودا وغځوله. مونږ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو ته خاص کو قانون چې مونږ په ضد کارول کیږي د دې په ضد دی خپل غږ پورته کړي.
ډاکټر سبیحه بلوچ زیاته کړي چې د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو په دری ایم پی او کې د بند مودا چې د جون په 28 پای ته رسیدلې وه باید د هغوی د قضیې اورېدنه د بلوچستان های کورټ مشر قاضي چیف جسټس په مشرۍ بورډ کې شوې وي. خو نوموړي وایي چې دا مهال په بلوچستان های کورټ کې مستقل مشر یا چیف جسټس قاضي نشته ځکه دغه اورېدنه هم د ځنډ ښکار ده. ډاکټر سبیحه بلوچ زیاته کړې او حکومت د هغوی د بند غځولو لپاره بیلابیلې لارې او چارې کاروي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت یې د امنیت په ځای ساتلو لپاره دا ګامونه اخیستي. دی وایي په بلوچستان کې د امن و امان وضعیت یو ستر چیلنج دی او د دې حالاتو د خوالي لپاره حکومت وخت په وخت بیلابیل ګامونه اخلي. بلوچ یک جهتی کمیټې چې ځان سولیز ګڼي خو په حقیقت کې د هغوی مشران او دا ډله سولیز نه ده. د دوی تاوتریخوالی او پرتشدد مظاهرې او کړنې ټولې نړۍ لیدلې دي. نو حکومت له دوی سره په قانوني ډول چلند کوي او د قانون له مخې اقدام کوي او د دوی د کړنې ټول ثبوتونه موجود دي. شاهد رین زیاته کړي پر امن احتجاج د هر چا حق دی خو خلک د ریاست په ضد را پارول سرکاري ودانو ته زیان رسول سړکونه او قومي لارې تړل او اولس ته زیان رسول به حکومت چاته هم اجازه ورنکړي. بلخوا بلوچ جهتی کمیټې د بلوچستان حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دوی د خپلو لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره تل سولیزه مبارزه او پر امن احتجاجونه کړي دي او دا به دوامدار ساتي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د مارنګ بلوچ او نورو مشرانو په بند ساتلو په حکومت نیوکې کړي او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن صوبې مشر خضر حیات د جون په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی دا غنی چې پر امنه مبارزه کوونکي بلوچستانو سره د حکومت او ریاستي ادارو لخوا ناروا چلند روان دي او باید دا د سمدستی ودرولې شي.
هیومن رائټس کمیشن او پاکستان یې مطالبه کرتا ہے.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن دا غوښتنه کوي چې ټول نیول شوی کسان د سمدستی خوشی کړل شي. د دې هیواد په قانون کې هر چاته دا حق ترلاسه دي چې د خپل غوښتنو لپاره پرمنه احتجاج وکړي. بلوچ یک جهتی کمیټه هم پرمنه احتجاجونه کړی دي. حکومت یې پر ضد طاقت کارول دي. د هغوی د ختمولو هڅې کړې دي او نارینه سره خزینه غړې هم نیولې دي کوم چې د غندنې وړ دي.
د
بلوچ یک جهتی کمیټې مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کولو تور د پاکستان په امنیتي ادارو فوج پوری کوي خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان د فوج ویان لیفټنټ جنرل احمد شریف په مای میاش کې په یو غونډه کې دا وکړی و چې بلوچ جهتی کمیټې او مارنګ بلوچ د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یک جهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تور بے بنیاده او د مظلومو خلکو د غږ خاموشه کول بللې دي. د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او لسګونه نور فعالان د مارچ په 28 په کوټه کې د خپلو گرفتارو ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاج په محل نیول شوی ول. تر هغې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ دي خوشي کړي او د سولیزو مظاهره چانو په ضد دی لسخت چلن ډډه وکړي. بلخوا د مارچ په 29مه د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالیانو، سیاستوالانو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانستې لیک هم استولې وو چې پکې له نوموړي څخه د مارنګ بلوڅي په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز. پولیس انتظامیه او پوز وایي د میرعلي په خدي مارکیټ کې د پوز په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیري وژل شوي او د لسو سرتیرو په ګډون څلېرویشت نور کسان ژوبل دي. په میرامشاه کې د پولیسو او پوز چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر په غواګای موټر کې سپور وو او خپل له بارودو ډک موټر یې د پوز له قافلې د ګاډو سره وجنګولو چې پکې دا مرګ ژوبلاره منځته شوه. د پیښې ذمواري د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بادر وسلوالې ډلې قبوله کړې. د لکې مروتو خلک وایي د پاکستان د پوز په یوټرون بیت کې شپاړس پولیسي کسان جوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د سیمې یو اوسېدونکي لیاقت سیام د جون پر 28مه مشال لیډیو ته وویل چې تیر ماښام په کیچي کمر سیمه کې د لوبو په یو میدان کې ځوانان په سپورټ اخته وو او ګڼو نورو یې ننداره کوله چې دا برید وشو. په سوات کې وکیلان، مدني فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هلته د سیلاب پر مهال د ژغورنې د ناسمو انتظاماتو خلاف مظاهره کړې. د جون پر 28مه په سوات کې دا مظاهرې وروسته له هغې ترسره کیږي چې یوه ورځ وړاندې هلته سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانو نه واړول. چارواکي وایي چې په کورمه کې تر بارانونو وروسته خوړونو کې سیلابونه راغلي چې له کبله کرنیز ځمکو، کورونو او سړکونو ته زیانونه رسولي دي. حکومت وایي چې د نقصانونو سروې پیل کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې ناڅرګند وسلوالو د جون پر 28مه یو پولیس په ډزو وجلې دی. د پېښې ذمواري لا چا نه ده منلې. شاعر، لیکوال او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غړی شیرین یار یوسفزی تر اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. شیرین یار یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوابه کې د زروبۍ کلي اوسېدونکی و. د روغتیا د کارکوونکو په وینا په تیر یو شواروس کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان په غذا کې وژل شوي. دا په داسې حال کې دا چې د اوربند امکانات نږدې شوي دي، خو فلسطینیان په غذا کې د بشري ناورین سره مخ دي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. د خبرونې په لور راځو او یو راپور تاسو په امر راګرځو. وردو سوات ته. په سوات کې د سیلانیانو په سیلاب کې په ډوبېدو منګور کې احتجاجي مظاهرې شوي. پیښه کې د مړو شمېره یو لسو ته رسېدلې. پنځه لادرکه تنانو کې نن دوه نورو مړي راایستل شوي. د دوه نورو لادرکه تنانو لټون لا روان دی. بلخوا صوبایي حکومت د پیښې په ترڅ کې د سوات ډپټي کمشنر په شمول څلور نور افسران معطل کړي. حکومت وایي چې د پیښې په علاقه چا تحقیقات روان دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د جون په 28مه نیټه سوات منګوره کې د یو ځای نه شپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړي ترلاسه کړی شوي. درې سیلانیان جمدی رویستې شوي او د دوو تنانو لټون روان دی. په دغه پیښه ځایي اوسېدونکي، مدني فعالان په دې وجه نیوکې کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیر ول. د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړی شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروای وکړی شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي راویستل هم دي. د منګوري بای پاس مظاهره ته ورغله د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده، ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونشي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څښلی، په الله مې قسم وي که ما سهار چای څښلی زه راغلی یم دې احتجاج له د جدي سیند ته ګورم، د دې نه هغه کړي کې او هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم، خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وي چې دا بیانیه او بار څوک بیانوي. نن تاسو رالی تاسو بس ذاتت دا دی، هغې دومره کړکې وستې دي چېرته اسمانه پورې هغه تللي دي، هغه کړکې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي، ځکه چې موږ هغو نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې واده وو. پنځه شپږ تنه درېس کې راغلي وو، په وردیانو کې رالو، خپل بوټان او وردیانې راوړي، په وردیانو په بوټانو موږ څه کوو واپس لاړو، هېڅ په سره هم نه.
د پیښې په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی، د تحصیل خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی، دغرنګه د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثره خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثره کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړای شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړی دا او زموږ همکار اشتیاق مسید په جنوبی وزیرستان کې د مایوبینو په اړه باندې دا راپور را لېږلی.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کے پمائن چودن کے مزور شوی کسان مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومت مرسته نور سره کوي چې په وجه یې ژوند سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د کوټکی سیمه اوسیدونکی کبیر الله د خپل ژوند مشکلات په دارنګ بیانوي. د کوټکی سیمه اوسیدونکی تاج محمد ویایی چې په سیمه کښې مین چودن کښې مزور شوي کسانې سره حکومت تر وسه پورې مالی مرستې نه دي کړي.
په 27/3/2016 یې ورکولی او د مو سره هېڅ امداد نه دی شوی. دوی چې منسینه راته کارلی دي په یوه تکوان غر ورته یې په داسې دنیا منسینه کارلی دي. موږ څومره حکومت دا اپیل کړی دی چې موږ خو وي ظالم شولي، خو مزي چې دا نور خلق ظالم نه شي. حکومت دا اپیل کوه دوی ته د پښې څه طریقه راته جوړه کړو چې موږ دا سرکاري هسپتال وي څه په ساړه روغه شې راته جوړ کړي، چې لکه موږ په وزیرستان شې چې یک یو هسپتال راته جوړ کړي هم چې
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع امین چودن کښې مزور شوي کسانې غوښتنې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
دا
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نو وشول په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع په ځمکه کښې خوندي ماینونو صفا کول د پوره د پوځ ټیمونه خپل چار شیرې کړی دو، خو د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د ضلع د ځمکې نه د ماینونو صفا کول د پوره د حکومت زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی.
تاس مشال ریڈیو ته وګی اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو مومند تا په مومندو کې د سرحدي سیمې خلک غواړي چې هغه ته د امنیت سیمه کې د آبادی او د خلکو د بیا واپس اید لپاره باید د جلال آباد سره تړلې تجارتي او ولسی ګوسړی کنده ولار دي خلاص شي. د غلار د عسکري اپریشن برېښنا اول په دوران 2010 کې بند شوی و. نور تفصیل شانواز ترغزی راک.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وایي د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډو لاره دې خلاصه شي. دغه لاره چې 15 کاله وړاندې بنده شوې وه بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لاره د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ دپاره وه، خو بندښت یې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړې. ملک نادر منان کوډاخیل وایي د پیړیو راهیسې دغلته هیڅ عملي سرحد نه و. دا به نه وه معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجې د دوی کروندې او زیات خپلوانې پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوي دي.
کمی دلته چې کمی قبیلې دي کوډاخیل پلم کوډاخیل اوسېږي، دې پلو چې کومه تمرخیل دي پلو متمرخیل اوسېږي. په دغه بنیاد باندې زموږ مړی ژوندی دی، روزانه په بنیاد باندې دی، هغوی زموږ خپلوۍ دي، رښتې دي. او دغه شانتې داخل به د ګوسلۍ د بارډر نه والا به داسې ویم چې د کوډاخیل تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلک دی. دا خل پېښور ته راځي، د پېښور نه تورخم ته او تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې د کم ځای نه تلي. نو موږ دا ویلی شو چې د یو ګنټې مزل هغه په دوه ورځو کېږي او په ډېر غټ تاوان باندې کېږي. او کله چې سړی جنازې مړي ته رسي نو هغه ته ښخ شوې جنازه تې شوي. دویمه خبره د رشتو د خپلوۍ ده چې یو خور پلو پرته ده، یو ورور دی پلو پروت دی، یو ورور دلته دی، خور یې هلته ده.
د عام تګ راتک او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړي. په دغه لاره سرحد ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي. او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباده وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تبصیر مومند خوایزو اوسیدونکی دی، هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوې وه، خلک کډوال شوي، خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خویزو خلک البته ټول راغلي دي، داسې یو 40% دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خلک دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې 90% خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي، یا اپله به افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بېرته راتګ غواړي. دلته بارډر ورته بند دی، نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي، او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي نو هغه به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
د دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم په کې هېڅ داسې ګام نه دی پورته شوی چې ګنې تجارت او یا ولسی تګ راتګ پرې وشي. د مومندونو د قومي اسمبلۍ غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی و.
نو په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کومه دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اس کې دوه لارې ګلاو کې، ځکه چې هغې دپاره ایفایي او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولي. نو دې مانی پرونو زموږ خبره شوې ده، دا ده چې زموږ حقیقت دی، زموږ د قبایلو د راپورته کېدلو دپاره، دلته د روزګار شروع کېدلو دپاره صرف او صرف دا ده چې زموږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګلاو شي. نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي، ضرور به مطلب دا رہی دلته ور سره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د مومندو انتظامی چارواکو ویلي حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغلته سرکاري ادارې لکه کسټم او نورې ور ولیږي. خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینا نه ده شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو څوکو لپاره د تحریک انصاف د نااهله کولو پریکړې وروسته تمه کیږي چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو غړو شمیر به له 28 څخه 250 ته لوړ شي. دا چې خیبر پښتونخوا کې به په اسمبلی کې په حکومت څه منفي او په مخالفو ډلو به څه مثبت اغېز وغورځېږي، په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راغونډ کړی.
دا اوس مهال د یو سل شلو کسانو خیبر پښتونخوا اسمبلی کې درې نوي د تحریک انصاف سره تړل لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي دي. په داسې حال کې چې د ښځو او غیر مسلمو لپاره ځانګړې شوې 25 څوکې په دې خالي دي چې سپریم کورټ کې په دې اړه مقدمه روانه وه. دا چې د آئینی بنچ د پریکړې وروسته مخالفو ګوندونو ته دغه څوکې ترلاسه کولو سره به څه نوی بدلون یا اغېز وغورځېږي، نو پېښور کې خبریال او شنونکي چې اسمبلی کاروان هم کور کوي لحاظ علي مشال لیډو ته وایي چې پاکستان تحریک انصاف ځینې غلطۍ کړې وي، لکه د ګوند دننه ټاکنې نه کول، د خپل وکیلانو په وینا سنی اتحاد کونسل تلل او دغه ډول نور. اوس به سنټ ټاکنو کې هم مخالف ګوندونو ته څوکۍ ترلاسه شي او صوبایي اسمبلی کې هم شوخه 25 څوکۍ د دوی مخالف ترلاسه کړي.
پاکستان تحریک انصاف ډېری غلطۍ کړي، د خپل چکم اندرونی انتخابات کول او هغه وینه ده کړي. به د انتخاباتو په وخت کې د سیاسي فیصلو په ځای باندې د وکیلانو فیصلو ته ترجیح ورکړه، هغه کې هغه نورم گیر شو. کله سنی اتحاد کونسل تازه د هغه د وجنه فیصله چې کما د آئینی بنچ را الله هغه د پاکستان تحریک انصاف خلاف را الله. اوس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په یو قسم لا دوی د 25 چې کوم نشستونه د هغه نه محروم شو، چې اوس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې به اپوزیشن مضبوط شو. یو خو سه پر اپوزیشن د خبرو جوګنو چې وی د اسمبلی اجلاس را وخته، دوی به د اسمبلی اجلاس را غواړي. اوس که د سنټ انتخابات کیږي، نو د سنټ انتخاباتو لپاره تقریبا د اپوزیشن غړو د دوه والا تدریو پورې نور نشستونه ملاویږي. ورسره په حکومت به یو دا هم دباو وي چې که اوس هغوی کې سفارور بلاک جوړیږي یا داسې څه نور څه قاعده کیږي، نو هغې د وجه نه به په حکومت یو پرشر ویږي چې حکومت تر اوسه پورې د 20 او 93 په اعدادو شمار کې، حکومت به اوس د 93 او 52 په اعدادو شمار کې راګیر وي.
پېښور هایکورټ کې وکیل او د پاکستان تحریک انصاف مقدمه کوونکی زاهد الله زاهد وایي چې د آئینی بنچ دا پریکړه بیخی د قانون او د آئین پر ضد ده.
بالکل، د الیکشن لازم خلاف ورزی ده او د آئین هم خلاف ورزی ده. باقی دومره کمنټ په دې باندې کافی دي چې کم د کانسټیټیوشنل بنچ دا فیصله ده، نو په جوډیشل هیستوري کې په لزل د اتو ججز فیصله وا او د سینیئر ججز فیصله وا، هغه او جونیئر ججز سیټیسفاید کا دینا غټا خبره بحیثیت او قانون دان ما د پاره د شرم نشتا. بل د ریویو د پاره خپل پیرامیټرز دي. اول خدای رشیدا به هغه جان اوری چې کوم ججانو دا فیصله ورکړي. دویمه خبره دا ده ریویو د پاره صرف دا ده چې آیا ججانو یو داسي خبره چې هغه هغه ټیم کې موجود وي او دوی دا غینه صرف نظر کړي، یا یو داسي خبره چې هغه دا غي په نالج کې نه فیکچوال خبرې لا باندې خبره نه. بل خبره دا ده چې څوک لا دا ده چې ریویو به هم سیم بنچ اوري، سیم ججز به اوري، نو فیصله کړي سپریم کورټ وا، نو ریویو به هم سپریم کورټ کوي، آئینی بنچ باندې کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ کوونکي درې نیمې څوکۍ ول مخالف وویشتي. خو دې پریکړه وروسته به د مخالفو ګوندونو څوکۍ د شوخه 25 زیاتوالي سره 250 ته ورسي. خو بیا پېښور هایکورټ کې وکیل سجید افریدی چې آئینی مقدمه هم کوي وایي چې د آئینی بنچ دا پریکړه بالکل هم د آئین قانون او د الیکشن د قانون مطابق ده.
په آئین کې او په الیکشن اکټ 2017 کې دا دي چې رقمه پارټي کله الیکشن وکړي د کومې پارټۍ نه، نو هغه به دغه پارټۍ چې کوم دی د ریزرو سیټ د پاره لیست هم جمع کوي، دغه خپل ټایم دی. خو په دې کې چې د تحریک انصاف چې څومره امیدوارانو هغه الیکشن چې کوم دی د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ باندې کړی وو، او لیست چې کوم دی هغه د سنی اتحاد کونسل نه د ریزرو سیټس نو جمع کړي، لیست دو جمع کړي دی د پی ټی آئی تحریک انصاف د پارټۍ نه ریزرو سیټ د پاره، او دو چې کله الیکشن کړي دي سیټونه ګټلې دي، نو هغه د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ګټلې دي. نو بیا دو دلته پېښور هاي کورٹ کې چې کوم ریټ کړي وو، نو هغه پاکستان تحریک انصاف کړي دي، هغه سنی اتحاد کونسل کړي نو چې موږ ته د ریزرو سیټ ملاو شي. بل په الیکشن اکټ کې او په آئین پاکستان کې دا دي چې را ته کلا سیټونه وګټي نو دا خپل ټایم دی، پغې کې به ته لیست جمع کړي، هغه سنی اتحاد کونسل نو جمع کړي. نو په دې وجه هاي کورٹ چې کوم دی دا بیا خارج کړلو، نو دې وجه نه چې کوم دی دا فیصله زما په غسره چې د آئین او د قانون مطابق دی.
دا په مړه د سپریم کورٹ آئینی بنچ د دې ورسته پریکړه وروسته د مخالف ګوندونو جمعیت علما اسلام فی په صوبای اسمبلی کې نورلس، د مسلم لیگ نون شپاړس، د پیپلز ګوند یولس او د عوامي نیشنل ګوند او د تحریک انصاف پارلیمنټیرین درې درې غړي شامل وي. مارچ 2023 کې هم پیښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړې څوکۍ نه ورکولو پریکړه کړې وه، چې پر پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ ته اپیل کلاړو. بیا په 14 جولای سپریم کورٹ سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړې څوکۍ ورکولو پریکړه وکړه، په کوم چې قومي اسمبلی عمل ونه کړ او الیکشن کمیشن پہ اعتراضات پورته کړل او د ټاکنو کمیشن، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د دې پریکړې پر ضد د نظر سانې درخواست کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د ورکوټي کاروبارونو ورځ لمانځل شي، چې مقصد دې د دې کاروبارونو اهمیت او ضرورت او کاروبار کوونکو ته ورپېښو ستونزو په اړه شعور رابیدارول دي. په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکاري خالدانی حاضر برابر کړي.
چار صدی سره تعلق لرونکي وجیحه کفایت چې یو زده کوونکی دا تیرې سه مودې راهسې آن لائن د کپڑو کاروبار پیل کړی دی چې اوس پرې ډیره خوشاله ده. مشال ریډیو سره خبرو کې وجیحه کفایت اوی
ما خپل کاروبار شروع کړی دی د کور نه او ډیر لږ انویسټمنٹ سره، او زما سوچ زما اراده دا و چې خپل تعلیم په خپل پیسو باندې وکم، او ما غوښتل چې زما په شان نورې ماشومانې ښځې لوی وړې ټول ته دا سبق زور کم دا یو لاره ورته زه وښایم چې هغې خپل ځان فائنینشلی سٹیبل کی چې هغې پچا باندې ڈیپینڈنٹ نی. فار ایگزامپل هغوی ته د کور طرف نه سپورٹ نی، تعلیم نشی افورڈ کولے، یا اغی دمرا مالی حالت دمرا ٹک نہیں چلا کہ اغی مخ کے سبق ہوئی نزاوی تدا لار خول غوڑم چا اغی مخ کے لارشی پا خپل زان مالی لحاظ سرا انڈیپینڈنٹ کی.
بلخوا دا پی خبر ماہم تیرو دری کلونو رہسی دا بیگونو او کپڑو کاروبار کئی داوائی پختنا ٹولنا کی خزو دپارا کاروبار کول گران دی، ولی بیا ہم دوی ہمت ندے بیللے او کاری جاری ساتلے دے. دا وای د دې کاروبار په وجه د خپل کور ټول ضرورتونه پوره کوي. ما هم وای باید نورې خزی هم کاروبار طرف ته راشي او معاشی توګه باندې خود مختار شي.
ہاتھ پہلانے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنے محنت کے بل بوتے پر اپنے لیے کچھ کمائے، کچھ ارن کرے، اور جو وومنز امپاورمنٹ ہے.
دوائی چانہ گستو کزے باید خزے پر بلا کار اکڑی لاہور اور کراچی کی خزے ہر یو کار کئی، ولی خیبر پختونخوا کی کسو کار کئی ندل تکی ورتا پوخ نظر نشی قتلے کو بیا ہم زوائم چی خزولا ہمت ندی بیلل پکار او دوی تا چکم دے معاشی تو گباندے خود مختار کی دل کار دی. خاص طور بانی ہا خزتا چینو کرے ہم نشتا او تعلیم یافتہ ہم ندی،
خاص کر وہ فیمیلز یا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں.
د نوخار گلمینا کور کی د جامو گنڈلو ترسنگ د کپڑو خرسولو کار ہم کئی. مشال ریڈیو سره خبرو کی گلمینا ویلی
د سلیم کوما او د کپڑے کارم کوم خرسو مال ته زمګ تونا د سړو نګ نشتا دے مزدوری دا نو بس سناس خام خا د خزم لگی دے دا پارا چلک دیر کار خزم کا انو زر لاس کے سفی سیوی سے دگی شر ضروریات وی دے دا پارا کا حکومت سا کولے شی سا کرزاور کولے شی نور صدا سے سا کاروبار دا کولے شی خزو دا پارا دا با دیر خی نو اکثر دلتا دا کل ماحول خدا سے چی خزو لکھو اجازت نور کئی سڑی نو دے دا پارا خو دیر فائدہ مند دے چی خزی کور کے دا کار کئی نور صدا سے خرسولی یا سا کاروباری نو بس دیده پاره چه حکومت هم صدا که اوچود که نو بس بیا لکه سان بشی خوزو زندگی بم لکه داگه شی سالو تا بم لکه آسانی شی سکه چه دلتا خود دونه بیروزگاری دا.
دغه کاروبار کون کی مرمونی وای دا دی هیواد خزی کولی شی کاروبارونا اکڑی او معاشی توگه باندی خود مختار شی، باید حکومتی کچه باندی دا دوی ملاتر وکرل شی. خالدان یاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ګلیشیر یا د واورې د غټانو د چاپیریال پوهان وایي چې د موسمي بدلونو او ګرمۍ له وجې ګلګت، بلتستان او نورو غریزو سیمو کې موجود د واورې غټان ډیر په تیزۍ او بې وخت ویل کېدو روان دي، کوم چې نه یوازې د غټو سیلابونو خطر جوړیږي بلکې د ځاني زیانونو سربیره کروندې د اوبو د ځمکې د لاندې د کچې د کمیدو او اقتصاد ته هم ډېر لوی زیان رسوي. تفصیل پې شبیر احمد جان را لېږلی.
دا خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان دا چاپیریال ساتن ادارو چارواکو تر مخه په ورستی کلونو کې په گلگت بلتستان کې او د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې د گلیشیرز ویل کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. وایي دا خو قسمت نه د نړۍ غټ گلیشیرز یا د وور غټانو درې نړۍ پاکستان سره تړلې دي، خو دغه گلیشیرز او چاپیریال پوهانو په وینا له بده مرغه د نړیوال تودوخې او بیا ځایي اولس او حکومتونو لخوا هم په وخت نه پاملرنې دا گلیشیرز د خطر سره مخ کړي دي او په تیزه سره په ویل کېدو دي چې له وجې دلته مالی او ځاني اړول شي او کړه هم دی. دیوای نړیوال اقلیمی بدلون او ځای عوامل د دې لامل دي. پیښور کې د چاپیریال خوندي ساتلو ادارې مشر ډاکټر حبیب جان په دې بابله مشال لیډو ته وایي،
دنیا کې د گلیشیئرز څخه غټ سلسله دي، هغه درې دي، هغه کراکورم دی، هندوکش دی او هیمالای دی. دا درې وړ سلسله زمونږ ملک دا ټچ کوي، نو په هغه حساب سره کوګورو زمو پاکستان چې کوم دی ډېر د الله پاک او مونږ باندې رحم دی. دا گلیشیئرز کوم دی، دا اصل کې دا یو غټه ذریعہ ده د اوبو لپاره او دا یو سټوریج ده. خو د بده مرغه نن سبا چې کوم د ماحولیاتي آلودګي ده او کلایمټ چینج ده، د هغې د وجې چونکه عالمی چې کوم ایوریج ټمپریچر ده هغه زیاتیږي ورو ورو، د هغې په وجه باندې چې کوم زمونږ د نیچرل چې کوم سورسز دي، د چې کوم گلیشیئرز دي، او بلکې پاکستان کې خو تقریبا 7000 نه زیات گلیشیئرز دي، خو به وخت د هغې ویل کېږي او هغه لاندې بیا راځي او هغه ډېر زیات نقصانات کوي په سیلابونو په شکل کې او مختلف شکلونو کې.
په گلیشیئر یا د ور په غټانو څېړنه کوونکی او ماهر ډاکټر اکمل مشال لیډو ته هغه اسباب ښایي د کم نوې چې د گلیشیئر به وخت او په تیزه سره ویل کیږي.
زه به وایم چې مونږه میټل کروڑونه جوړو، بلډینګونه جوړو او دا کنستراکشنز کوو او دا روډونه جوړو، دا د هیټ ګین یعنی د نور نه چې کم حرارت راځي هغه د ځمکې باندې پاتې کیدو ذریعہ ده. په دنیا کې چې کم دی په ګلوب باندې سونه دا د سونه کیږي، دا ماربل یو دا لګي او دا کټ کیږي، نو دا انرژي سٹور کوي. دویم انډستریز دي او اټوموبیلز دي، د دې نه چې کوم دوګیوزی انرژي ساري دوه پاره دا یو ذریعہ ده. دا په کم سپیډ چې سیوا کیږي ته ګوره دا چنچې چې کندې نو یو سو کال په کیسن نو اوس چې په دې روډ باندې د میګو په شان ته رواني په هر جو کوسو مالت کې اوس چې سمره دا کال کې دوګي پری دي او دا بلډینګونه او دا مونږ دا جوړو، نو دا به زمونږه چې کندې نو حرارت به یې ساري او دا حرارت دا به زمونږ ټمپریچر اوچتې، نو دې کې د ورځ ټمپریچر هم اوچتې کو د شپې هم اوچتې.
دا چر دې اغه سدي نو نوموړ جاتوي
په خو به وره کې دا په اکتوبر نوومبر دسمبر کې به شروع شو، اب بیا ټمپریچر ور پسې یا خو به جمع شو بیا به کم دی، نو اغه نه پس سلو ویل بلټینګ کې دو اوس وره کېږي اکثر په جنوري اینڈ کې یا په فبروري کې او اغه پس یک دم مارچ کې ټمپریچر دغه شي، نو دې دا ورم او ځان سره گلیشیر هم ملټ کوي او دا گلیشیر چې ملټ کیږي نو دا بیا کول فورته وي دا گلیشیر اوټ فلو او دا سیلابونه بارانو تبعی او زمګ انفراستراکچر کمزور ده، نو هغه وسره زیات افیکټ کیږي. نو کومګ دا سو ګورو را روان او دا کې چې کم دی کات بر روان دی او دا به پکار چې پدې باندې مونږ دا نیچرل ریسورسز چې کم دی پدې باندې حکومت سیریس ایکشن والی، ځنګلات زمونږ واحد سورس دی چې مونږ دا هغه ریکوایرمنت پوره کوو. پدې پاکستان کې زمونږ د ځنګلات ډېر بد حالات دي.
دا چې حکومتي ادارې سګامونه پورته کوي چې د دې پسنه سره لاره مخنیوي ممکن کړي، نو خیبر پختونخوا کې د چاپیریال محکمې مشر ډاکټر حبیب جان په دې باب لوي،
زمون مین کار خو ریګولیټری دی چې مونږه انډستری او دغه ریګولیټ کو چې اوی انوایرنمنټل فرندلی ټیکنالوژي انسټال کی او چې کوم دا خطرناک چې کوم کار باندې دا انډستری نه او هغه مونږه کوشش کو چې هغه کم نه کم دغه کو بهر تفرید چې کوم کې هغه د وجه بیا ټمپریچر زیاتیږي او بل لارې چې مونږه انوایرنمنټل اپروولز هم ورکو مختلف پروجیکټس ته، نو هغه کې مونږه ګورو چې انوایرنمنټ ته او ایکو سسٹم تا کم نہ کم نقصان وشي.
اورال خو دکی د گلیشر حوالے سر مختلف بیا پروجیکٹس دی گلاف تے مختلف چکم نے بار ملکی فنڈنگ ہم پکی دی اور کلائمیٹ چینج پالیسی پر صوبے لیول مانی جوڑا کڑے دا او ہر ڈپارٹمنٹ تم خپل رول پکی ور کڑے
دا چاپیرل پوہان وای چھ پتیر وختونو کے د نومبر سغا تر دسمبر پورے وا پغرون وار ور دے او بلتا پغرون زیر مشوی او اسار بشوی اس پر فروری او مارچ کے وری وشی چھ د گرم موسم لوجی پچٹکے سر ویلی شی چھ د سیلابونو لامل گرزی زئی عوامل لک جنگلونو وحل غیر پلان شوی ودانی جوڑول د سیلانیانو غټ شمیره کی راتګ او د نفوسو یا باد زیاتوالی او د انرژي ځنی ځانګړي طریقې د گلیشیر د ویلی کېدو لامل ګرځي. دغه پوهان وایي چې پاکستان کې دا وخت په 40% ځمکه باندې ځنګل دی، باید دا د نړیوال معیار 40% ته ورسول شي او پار خار کې کم نه کم 10% ځنګلونه وکرل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.